خاوند دی هلته اوسي، دا خو ډېر ځوند ورته مشکله کېږي. بیا په تېره چې هغه نجونې چې ځوانې دي، هغه نجونې چې مثلا په 15 کلنې، 20 کلنې، 30 کلنې، دوی ته ځوند مشکله ده. په دې چې دغه مرحله د ځواني په تنهایی باندې دوی تېرهوي که نه، بل دا ده چې دغلته ډېر له کړاوونو سره مخامخ کېږي. خلک خبرې کوي، بیا خصوصا د مونږ د افغانستان خلک خو ډېر په خبرو پسې ګرځي. دوی هرې خبرې نه بېرته خبره راباسي، یو تانه ورکوي، یو ورته وایي چې د مېړه د تللی ده، هلته عیاشي کوي، هلته ساعت تېر ده، زتي تا څه کوي. ښځه هم هر څنګه چې نه وي رنج وړي، هر څنګه چې نه وي دا مشکلات ویني، د خلکو خبرې اوري، دلته هم په ژوند ورته په مشکله وي. یا مجبوره ده چې بېرته لاړه سي، د پلار په کور کېني، یا مجبوره ده مثلا د خسر کره چې اوسي هم د خسرګنۍ نه تانه اوري، مجبوره ده چې د هغو د خدمت وکړه، د هغو د کار وکړه، بې اجازې چېرته تلی نه سي، حتی د پلار کره تلی نه سي، چې تر هغو پورې خو خواښي خسر ورته اجازه ورنه کا یا لیور ورنه کا. نو دغسې کړاوونو سره د نجونې مخامخ دي. دا ښځې په تېره چې په افغانستان کښې هغه د دوی خاوندان تللي مثلا خارج کښې ژوند کوي، هغلته بهترین ژوند لري، ساعتې تېري نو زتي هلکه په یاد وي چې دلته د مونږ ښځې څه باسي څه ګالي.
کورنۍ ولې خپله لور داسې او چاته ورکوي چې یوازې د خارج په نوم؟ البته ځینې کورنۍ ټولې نه، ولې یوازې دا په پام کښې نیسي دا لږ خارج کښې ده، پرته له دې چې پوښتنه وکړي چې دا څه رقم شخصیت ده، څومره زده کړې لري، څومره د دې لور ته وفادار دی، خپله لور ورکوي، تاسو علت څه ګڼئ؟
علت یې دا ده چې یو خو په افغانستان کښې علم دانش یعنی په سطح د نورو مملکتو نه ده. وخت چې نجلۍ واده کا د خسر کره لاړه سي، هغه بیخي ژوند بیخي بیخي بدلون پیدا کوي. نو تر هغو چې هغه د هغو په خاصیت، د هغو په خویو، په خواص باندې پوهېږي، بېچارګۍ به سر سپینی. نو ذاتي نو له هر مشکلاتو نه دا نه سي وتلی. واقعیت سره یوه ښځه څونه تعامل لري، څونه ګذشت وکړه، څونه یعنی د خبره نیستۍ تېرې کړه، دغه مشکلات په افغانستان کښې ډېر دي. واقعیت سره بېخي زښته زیات ډېر دي. ځینو خلکو چې هغه ته خپل زامن لیدلي دي، غونه خیر نه ده کړی. زوم خو ډېره لرې خبر ده، زوم خو پردی زوی ده، هغه هېڅ وخت له خسرګنۍ سره کومک یا مرسته نه کوي. ډېری کورنۍ په دې فکر کښې نه دي چې زوم مې له مونږ سره مرسته وکړه یا مثلا مونږ ته پیسې راولېږي، نه. ډېری خلک په دې فکر کښې دي چې زه به مې لور په خارج کښې ورکړم چې لور مې ارامه سي، لور مې هلته ښه ژوند پیدا کړه، یا مثلا تعلیم په برخه کښې، یا هغه آینده د دې ښه سي، یا به هلته یعنې د دې ژوند به ښه تېر سي. نو د دغه لپاره خلک خارج کښې ورکوي. او ډېری کورنۍ دي و دا فکر لري خارج کښې ورکوي، پیسې پې اخلي، یعنې د دوی دغه ولور ډېر پې اخلي، 4 لکه 5 لکه اخلي. دا وایي زه به لاندې ورپسې چې لور مې لاړه نو هلته به ژوند ښه سي. نو دوی په دې فکر کښې نه دي چې هلته په خارج کښې هم داسې نه ده. په خارج کښې انوزه بدتره ده چې ډېری کسان دي حتی کار نه کوي، هماغه د دولت معاش ته ګوري، کلار پراته وي. اما افغانستان کښې دلته د مونږ ځوانان چې زحمت باسي، واقعیت سره ډېر یعنی دوی کوشش کوي چې دوی پیسې پیدا کړه، یا د ولور یا د واده پیسې ټولې کړه. دلته د مونږ ځوانان یې نه سي کولی، په دې خاطر چې دلته کار نشته، دلته مشکلات ډېر دي. او خارج ته هم چې ځي دغسې یو مشکلات شته چې په خارج کښې هم ډېری کسان چې تللي دي، واقعیت سره یعنی ښه آینده نه لري.
څومره ښځې ته خپله پېژنې چار چاپېر کښې دي چې دوی میړونه بهر دي، یا چا سره چې دوی کوژده سوي هغه بهر دي او دوی په افغانستان کښې پرېښي دي؟
د مونږ په کورنۍ کښې 11 نجونې دي چې فعلاً 3 واده کړی ده، چې میړونه یې هلته دي په خارج کښې. حتی 9 کېږي چې ښځه یې دلته ده. 2 کاله بعد، 1 کال بعد، 3 کاله بعد راځي، 3 یا 4 دلته تېروي، بېرته ځي. نو هغه ښځه د 4 ماشومانو مور کېږي، 3 ماشومانو مور ده. یعنی دا له 3 ماشومانو سره دا خارج ته تلی سي، هېڅ امکان نه لري. ډېری داسې کسان دي چې هم یې په خارج کښې ښځه کړي، هم دلته په افغانستان کښې ښځه لري. نو دلته د کورنۍ لپاره یې کوي چې دا د دې د کورنۍ خدمت وکړه، دا د دې لپاره نه کوي چې دا ژوند ورسره وکړه، په دې خاطر چې هېڅ اصلا دوی ته ارزښت نه لري. یعنی ښځه دوی ته داسې فکر کوي چې یعنی لکه هغه بازیچه دي، دوی فقط دغسې فکر ورته کوي. دا فکر نه کوي چې دا ښځه خو د خبره ژوند ته ضرورت لري، باید خاوند ورسره یو ځای ژوند وکړه، اولاد سالمه وروزي، پلار یې ورسره وي، مور ورسره وي، چې هغه د مور پلار واقعي ناز و بازار ویني چې آیا د ما دغه پلار ده، دغه مې مور ده. ډېری کسان دي دلته راځي، هغه د 3 میاشتې 4 میاشتې تېروي، بیا چې لاړل یو ماشوم یې پیدا کېږي، بیا 3 کاله بعد 4 کاله بعد چې راځي، هغه ماشوم پلار نه پېژني چې آیا دا د ما پلار ده که مې تره ده، هېڅ نه پېژني.
دلته ماشومانو ته څومره سخته سوه چې پلار یې نه وي بهر کښې؟
ډیر مشکله ده دا واقعیت سره مشکله ده د ما په خپلو کې دلته سته د مونږ په خپلو کې ډیر دا د تره زامن مې دي تره ماسیان مې دي د مونږ په کورنۍ کې ډیر دي یو نارینه ښځه لري دوو ښځو باندې خپله لور ورکوي د څه شي لپاره ورکوي د پیسو لپاره فقط دوی پیسې پې واخلي اما فکر کې د آیندي د خپل اولاد نه دي څه د ما اولاد دا حق د ژوند لري یا نه لري دوی فقط لور دې لویه کړه پیغله ته څوک واده یې که زر د له کوره شړه چې زتي لاړه سي نو دا د آیندې فکر هېڅ وخت دوی نه کوي
بله بېرته بیا مور او پلار څومره له داسې لور سره ځورېږي چې هغه یې په بهر کې ورکړې ده داسې یو چا ته چې هغه هېڅ نه او مسؤلیت نه مني
کورنۍ بېرته دې ته اړ سوي دي چې حتی خپلې لورګانې بېرته خوسې کړې بېرته یې خوسې کړې په ډېر مشکلاتو په عریضو په محکمو په هغه وګرځېدله خپله لور یې مثلا هغه خطې ترېنه واخېسته په دې خاطر چې هغه سړی چې لاړ هلته په خارج کې ذاتي خارج کې خو غودي ته خدا شیان هېڅ اصلا مطرح نه دي هلته خو هر شی کولی سي نو د هغه لپاره ډېری کسانو دغسې د خپلې لورګانې حتی بېرته پرېښودې بېرته یې خط ترېنه واخېسته لاقه ترېنه واخېسته
کورنیو ته څه کول پکار دی چې دوی یوازې دې ته وګوري چې بهر د دا سړی ورکړي او که نور مسایل هم د لور دې ورکړي په وخت وسنجوي
دا باید د خپل د اولاد په هکله آینده یې وسنجوي یعنې دا فکر ونه کاسې دا یا راځي دغلته یې واده کوي ذاتي نجلۍ دلته پرېږدي خپله ځي ډېری کسان همداسې سي دغه اوس په عربستان سعودي کې باور وکړه چې مونږ په کورنۍ کې تقریبا درې ښځې زه پېژنمه چې خپله په عربستان سعودي کې دي ښځه یې هم درلودله بله ښځه یې وکړله دغه نجلۍ چې وکړله د ما د عمه مسۍ وه دې باندې بله وکړله همالته په سعودي کې دا نجلۍ بېرته راوسته په افغانستان کې خوسې کړله یو ماشوم سره هغه نجلۍ هم یو ویسکله عمر لري یا ویس کاله یعنی هغه اوس فعلاً طفله ده اوس هم په ژوند نه پوهېږي آیا چې ژوند زه څه رقم مخکې بوزمه نو دا رقم کورنۍ سته چې د خپل اولاد په آینده باندې دوی په سرنوشت باندې بازی کوي
څه ورته وایې څه رقم یو څوک نظر کې ونیسي بیا لور ورکي
هغه کس ته چې خپله لور ورکوي اول دا وسنجوي چې دغه نفر چې زه د خپله لور ورکوم آیا دی کولی سي دا د ما لور وساتي آیا کولی سي دی تعلیم لري دی عمل نه لري دی مثلا ښه کورنۍ لري یعنی په کور لري زول لري آیا یو اقل که مثلا درس نه لی تعلیم نه کړی یو کسب خو ولري یو پیشه خو ولري چې وکولی سي یو مړی ډوډۍ د خپل اولاد ته یا خپلې ښځې ته راوړي نو داسې کورنۍ ډېری دي اصلا دا فکرونه نه کوي حقیقت دې ته ګوري چې والا ځوان ده زه ورېکه یا مثلا وایي چې زول ده پیسې لري خر ده چې زول ده مقصد پیسې لري لور دې ورکه لور دې آرامېږي مګم دا فکر نه کوي چې هغه به دوه ښځې لري درې ښځې لري په درې ښځو په دوه ښځو یې ورکوي ډېری کسان دي چې هلته مسیانو چښتن دي سپینګیري سپینګیري دي دلته چې راسي ځان جوړ کړه د خبره یو څو روپۍ راوړي دلته خلکو ته ځان ورکوي ته مو ارزه زه مو ارزه هر یو سړی مسې پلانه یې راغلی ذاتی هغه داسې ځان ګڼي خدای وکړه چې دا به په خارج کې سپیان مینځي دا به په خارج کې خدا سي څه کار کوي دا به باغوان دا به پیاده یي اما دلته خلک فکر کوي چې والا دی والا په خارج کې ده څونه پیسې لري خپله لور ورکوي
اوس دغو نجونو ته څه کول پکار دي چې کله یو څوک خاصګاري کوي هغه له خارجه ورغلی او کورنۍ یې وایي چې و همدا صحیح ده باید دا نجلۍ دې سره واده وکړه خپلې نجونې څه کولی سي آیا مخالفت کولی سي د کورنۍ په وړاندې
نه مخالفت خو نسي کولی اما دا خو کولی سي خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړه خپلې کورنۍ ته ووایي مور ته ووایي پلار ته ورته ووایي یا خپل ورور ته ورته ووایي چې څوک د دوی یو کس په خارج کې د هغه نفر پوښتنه وکړه د هغه نفر پوښتنه وکړه چې دای درس یې لای تعلیم یې کړی دی څه کاره ده دی په خارج کې څه کوي څه کار کوي آیا کار کوي نه کوي یا د دولت پیسو ته پروت ده داسې کسان ډېر شته ډېری چې هلته ځي نشې کوي اصلا په خبر نه دي په اولاد باندې خبر نه دي په خپل فامیل باندې هغه خپل فامیل نه ورته ارزښت نه لري نو ښځه خو پرېږده
د حل لاره تاسې څه ګڼئ
دغه کورنۍ چې خپل اولاد یا خپله لور یو چا ته ورکوي دوی باید ادیقل یو کال مخکې شپږ میاشتې مخکې ادیقل دا نفر باید وپیژني د ده کورنۍ وپیژني د ده پوښتنه وکړه د ده لټنه وکړه چې آیا دغه نفر دغه کس کولی سي دا د ما لور خوشبخته کړه آیا د ما لور کولی سي چې آینده ژوند دې ورسره ښه سي آیا د دې ماشومان پیدا کېږي دا خپل ماشوم صحیح روزلی سي دې ته ښه پلار کېدلی سي نو دغه باید په نظر کې ونیسي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی سلامت اوسئ
قربان دې شم سلامت اوسئ
له حقوقي ارخ څخه هم یو نامعلومه شخص سره واده کول یوازې او یوازې د دې لپاره چې زوم بهر کې اوسیږي د جلی له سرنوشت سره لوبي دي په کابل کې مدافع وکیل وارث خپلواک وایي چې د تخپل ډیری داسې قضیې راتلی چې د کوژدې یا واده د فسخه کولو علت همدا په بهر کې د لور ودول وو.
د حقوقو له نظر نه خو د هیڅ شک نشته چې چیرته یو جلی خپل قانوني سن پوره کی او هلک د خپل قانوني سن پوره کی هغوی کولی شي چې خپل رضا سره او رغبت سره واده وکړي. هغه که چیرته هلک خارج کې اوسي یا جلی خارج کې اوسي په دې کې هیڅ نوع موانع نشته دي. ولې یو څه چې مخکې 5 کاله یا 6 کاله لس کاله مخکې تفاوت کړی و چا دومره زړه نه ښه کاوه چې د خپل د خور او د لور یا هم د زوی د ورور واده خارج کې وکړي. ولې د افغانستان شرایط ته په کتو سره بیا فامیلونه دې ته علاقه لري چې د خپل د خور د ورور واده په خارج کې وکړي. دا په جامعه کې ډېرې ناوړې پایلې لري چې موږ اکثرا شاهدان یو په دې بخش کې عملي کار کوو. وینو چې هغه کومې نجونې چې ځي خارج کې واده کوي له یو جلا فرهنګ یو جلا محیط سره او د خپل د فامیل د نه لرې کېږي. همداسې چې که هلک اوسي که جلۍ چېرته خارج کې اوسي واده کوي نو دوی له ډېرو مشکلات سره مخامخ کیږي. که چیرته یو جلۍ خارج کې واده کوي او د هغه خاوند په خارج کې اوسي د هغه خاوند په یو متفاوته محیط کې لوی شوی اوسي چې هلته د ښځو او د مېړه ترمنځ رابطه ډېر زیات متفاوته یي نسبت له افغانستان. د فرهنګو تفاوت ده، د ژبې، د کار، د فعالیت، په کور کې د اوسېدنې، نو تفاوتونه ډېر خورا ډېر دي نسبت له افغانستان نه. او بل غټ مشکل دا ده چې د هغوی د تګ مشکل ده، د هغوی د اسنادو مشکل ده. ډېر وخت په افغانستان کې که هلک ده که جلۍ ده هغوی پاتې کېږي. هر کله چې رابطه ډېره طولانی شي نو په هغه کې ناخوالې منځته راځي، ځکه که کله یو خاوند او مېرمن سره نږدې اوسي په یو خبره باندې کوم شخړه له منځته راځي یا هم کوم سوی تفاهم منځته راځي، هغه په ډېر ساده شکل باندې په ډېرو یعنی په ابتدایي شکل باندې حل کېږي. ولې دا چې فاصله منځ کې اوسي او ارتباط هم تنها په تلیفون باندې اوسي نو بیا په دلته یو مسله که منځته راځي، یو شخړه منځته راځي د ښځې او د خاوند ترمنځ، بیا دا نه حل کېږي. ډېره وړوکې مسله غټېږي، ځکه عقدې دي. هغه د ښځې او د مېړه کومه مینه چې هغوی نږدې یو بل نه ګوري ویني ترلاسه کوي نو هغه د تلیفون نشانه نه وي. نو د دوی غټ مشکل همدغه ده چې دوی سره یو ځای نه وي، نږدې نه وي، یو بل ښه نه شي درک کولی. وضعیت د یو بل باندې ښه نه پوهېږي چې خاوند په کوم وضعیت کې ده، یو مېرمن په کوم وضعیت کې ده. ټایم بدلېده، لکه که چېرته یو مېرمن په افغانستان کې اوسي او خاوند په امریکا کې اوسي، نو تا باندې دو شپه ورځ تفاوت کوي. د دو تلیفونو په تماس کې مشکلات منځ راځي، دو په خبرو کې دو ته هماهنګي سره نشي کولای. همغه چې وړه خبره ډیره لویه خبره ته جوړه شي او په دې تمامه شي تر څو دوی د هغه واده نه یو بل نه جدا شي او طلاق او فسخ په منځ کې راشي.
بله، او که دې موضوع باندې خبرې وکړو چې هغه مېرمنې چې افغانستان کې پاتې دي، هغه دوی بچي هم لري او ځینې نجونې نامزاد دي، نارینه په بل ملکی ووسی آلته نوی، دو دوی حقونه څومره تر پښو لاندې کېږي؟ یعنی دغې ښځې ته د خسر په کور کې کېدلی سي، لکه څومره ضرورت دا لري او مېړه ته ویلی سي چې مثلا دا شیان د ما په کار دي، ما ته باید واخیستل سي، بل چاته نسي ویلی. بچي له کومو ستونزو سره مخ کېږي، مېرمن له کومو ستونزو سره مخ کېږي، او څومره د دوی هغه حق تر پښو لاندې کېږي چې دوی یوازې ژوند کوي؟
قطعاً چې یو چا مېړه نه ووسي، خاوند نه ووسي، له هغه سره نږدې نه ووسي، د ده مېرمنو ته ډېر مشکلات منځته راځي. د فامیل تربیه، د اولادو روزنه، هغه تنهایی او نشي کولای چې هم فامیل ته ورسیږي، هم د خپل کور کار ورسیږي، او هم د اولادو روزنه ته ورسیږي. یو بخش خو دا ده، او بل ډېر اساسي هغه دا ده چې یو مېرمن او یو نارینه یو بل ته ضرورت لري. د همغه له خاطره خدای پاک د دو په منځ کې واده روا کړی ده او د واده په واسطه باندې دوی یو بل سره نږدې کېږي. نو تنها دا مطرح نه ده چې دوی ته به پیسې وي، دوی به دا نور امکانات ولري، ولې دا چې لری دی د دوی ډیر یو غټ حق چې تمتو ورته وایي چې یو بل نه نفع اخیستل دي، د دنه محروم دي. نو دا ډیر اساسي حقوق دي چې دوی له لاسه ورکوي، هم مېرمن له لاسه ورکوي او هم خاوند له لاسه ورکوي. او طبعا ځینې داسې مشکلات روابطو کې د ښځې په ژوند کې، د سړي په ژوند کې، چې هغه ته رسیدګي د مېرمن او د خاوند په هغه ښه وجه باندې رسیدګي ورته کېږي. دا مشکلات دي. دا مشکلات سره هغه کوم فامیلونه چې په دې شکل باندې مخکې روان دي، دوی په دې مشکلات سره لاس پیوان دی
بله خپل وخت په اخر کې کغه کورنۍ او ته یو څه ویل تاسو ولري چې دوی خپل خواندي خپل لونه بهر ملک د سچاته ورکې چې اصلا پاکه معلومات هم نه لري خاص دي لپاره چې دوی کله په هیواد کې ناست یا بیا وایي چې ما می لور خارج کې ورکړه ما می خور په خارج کې ورکړه او یا په دې تمه چې دوی بیا به موږ ته به پیسې رالیږي موږ سره به حمایت کوي دغسې کورنۍ او ته د تاسو ویل څه دي البته ټولې کورنۍ موږ نه ښیو یو شمېر کورنۍ دي چې په دې نیت باندې خپل خور لور بهر ورکوي داسې کورنۍ او ته تاسو څه ویل لري
زما خو هم د ما د کار د ساحل تجربې نه او هم زه چې په افغانستان کې یو وګړی یم اوسېږم ټولو هغه فامیلونو ته مې خاص دا ده چې په اولاد باندې که هغه لورې که زوی ظلم مه کوئ هر څه به خدای ښه کړي دا اوس د اقتصادي د ستونزو له وجې تاسو د خپل لور یا د خپل خور یا خپل ورور ته په بهر کې ښځه کوئ نو هغوی له ډېرو مشکلاتو سره مخ کېږي د فرهنګي مشکلاتو څخه د حتی موږ له کوم سره راپورونه لرو کوم میرمن چې په خارج کې واده کېږي د هغه سره په شکل د یو برده چلند کېږي د هغه سترګې پټ یي هغه نه غواړي چې په هغه ټولنه کې د هغه حقوقو چې لري هغو ته ورسېږي اکثرا موږ لیدلي دي چې هغه میرمنې چې کله بیرون تللي دي ژبې زده کړې دي او پوه شوي دي نو بیا بېرته دغه د خپل تېر شوی ژوند د پیادوي چې ده باندې خاوند څومره ظلم کړی ده څومره مشقت یې پرې تېر کړی ده نو بیا همغه یي چې هغوی یو بل ته اوږده واخلي او یو اوږدهیي چلند وکړي خپل تفلیق ترې واخلي هلته خو طلاق ورکول کېږي خپل طلاق ترې واخلي او جدا ژوند وکړي نو ښه خبره دا ده چې د خپل د اولادو سرنوشت یو نامعلومه شکل باندې یو نامعلومه شخص ته باید ونه سپارل شي تر څو خدای وکړه د ژوند او د فامیلو هغه بدې خاطرې چې د طلاق نه دي یا هم د ژوند په کولو کې یو بل ته رسېږي د هغه قرباني ونه ګرځول شي نه لور او نه زوی د هغې حادثاتو قرباني نه شي
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 6 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
آزادی ملما د آزادی ملما پروگرام اوریدونکو شی چاری اسمت څاروانیم د پروگرام ته مو هر کله کوم نن مو ملمنه یوه داسې افغانه ده چې له کمکینی اروپا ته تللې هلته لویه شوې او زده کړې کړې دي د خپل شخصي تجارت تر څنګ له کرکټ سره مینه لري او د کرکټ لوبغاړي ډېر تشویق کړي دي زموږ ملمنه دیوا پتنګ به مو په تصویري رسنیو کې ډیره لیدلې او مرکې به مو یې اوریدلې وي خو د هغې له شخصي ژوند سره شاید ډیر بلد ونه اوسئ هغې ته مې په پیل کې وویل چې د خپل لومړني ژوند په اړه تاسو اوریدونکو ته معلومات درکړي
زه په افغانستان کې پیدا شوی یم د کابل په ښار کې مور مې د وردګو ده او پلار مې د خوست یا زه ډیره واړه راوتلې یم تقریبا د شپږو کالو وم چې د افغانستان راوتلې یستو نو زما ټولې زده کړې په لندن کې شوې دي همدلته مې مکتب وې بیا پانتون ته راړلم وروسته له پانتون نه بیا خپله ماستري مې وکړله او وروسته له ماستري نه مې خپله ډاکټرا وکړله نو زما ټولې زده کړې په انګلستان کې شوې دي
شاید زموږ یو شمېر اوریدونکو ته چې په بهر کې میشت افغانان له نږدې نه دي لیدلي خصوصا د هغوی ماشومان نو له دې نوي خبر چې دلته په اروپا او امریکا کې ډیرو ماشومانو خپله مورنۍ ژبه یا هېره کړې ده او که هېره هم نه ده نو صرف ابتدایي خبرې پې کولی شي واخله راشه وخوره په نورو مسایلو باندې په خپله ژبه خبرې نشي کولی ځکه چې د درس ژبه یې پردۍ ده دوستان او همصنفیان نور دي اما تاسی لنیک مرغ خپل شبه نه ده هیره کرده. دلیل سو دی مور و پلار کوششو که استاسو خپل مینوه؟
بلکل دی مور و پلار زحمت خوب بده که غرطرین رول بکی لوبوی. موگه پا کور که چه خبری بم سه وقت خواندی ورونو پی انگلیسی بانده کولی نو مور و پلار بم نپری خولو چه پی انگلیسی بانده خبری وکو بی تاسو خوب پا مکتبونو که خبری کوی پی انگلیسی بانده پا خپل کتو که پختو خبری وکره یا نو دیر بی تشویق کولو مور و پلار می پی انگلیسی بانده سام نپویدل نو موگه با وقتل چه خبری ورس را وکرو نو مجبوره و چه پختو ورت زدکرو چه دوی زموگ پا خبر بانده پویشی نو زموگه ده پلار و ده مور دیر زحمت زموگ سرا وی اصلا ترچو هم خپلا جبه وساتو او ده غیر چنگ سرا پلیکل وست که هم زموگ سرا دیر زیاده مرست دوی وکرلا زمو پا زرکی گی ساروان سای پا مغی وقت که چه پلار با زموگ سرا کار کولا چه پختو جبه لیک و لوست دا کریا نما با ورتوی زخو پا انگلیس که وسیگه ما نو زما با در جبه چه پا کار شیده لیک و لوست با زما چه پا کار شیده ولیک مو بانده دومره موگ زمت ورتو بازو مدوی چه دست تاسو مورانه جبه دا تاسو باید دست دا کردی وی کما ورز رازی او تاسو تا یو چوگ وی چه دست تاسو مورانه جبه دا ول ونا یا دا ولی که او تا بیلی کلای و لستلای نشه بی بیا ستا چه هر چه مزده کردی پورتا وی نو تا دا غوی پسترگا بانده که دیشی چه یو نالوست تا انسان راشه نو اما غوا چه بیا زموکس را غوی با دخپلا دا کورا با زموکس را کار کولا پا کور که بیخیل که مکتب باندر تا جور کرده و چه موگا خپلا جبه نیره کو او دا که دا چنگ سرام لیکو لوستم هم زده کردی وی
او بیا پدی موده که تاسی افغانستان تا تک را تک کهو؟
دیر کم دو خاطر چه جنگونه و پغی وقتونو که نو دیر کم بطلو راتلو بیا نو چه وقت بچتلو دیر کالونه روز تا بطلو خو دلتا پا انگلستان که بیا افغانان و چه اغوی زموگ دوستان و دو اغوی سزموگ دیر رفتامت دیر زیاد و او دقیقه دی چنگ سرا لکا و زموگا پا کور که صرف پختو خبری که و خو داری جبم هم لیم سایگانو نه دی دوستانو نه دی خپلو مرگریو نه دی دوی نزده کرده نو په دوار ژبه باندې بالاتیات که څه هم زه د افغانستان ډیره وړه راوتلی یم خو په دواړو ژبه باندې مې خپل ځان ښه بلد کړی دی.
له کرکټ سره مو څنګه مینه پیدا شوه؟
د کرکټ سره زما مینه د هغې ورځ نه پیدا شوه چې زه په سفارت کې وم، هلته مې کار کوله، نو د کرکټ تیم راغی. نو په هغې وختو کې کرکټ تیم دومره خلکو نه پیژندله او نوي دوی د انټرنیشنل سټیج ته راوتلي وو، نو ډېرو کمو خلکو هم باور ورباندې درلودل او هم علاقه یې درلودله ورسره. نو سفارت کې زه چې هلته وم زما سره تماس ونیول شول او دلته کرکټ تیم راغلی دی که دوی سره تاسو لیدنه وشي او دوی را دعوت کوي سفارت ته. نو زما په زړه دي په هغې وخت کې زه د سفیر صاحب سره مې خبرې وکړې، ما کرکټ تیم راغلی که دوی را دعوت کړو. هغوی بیا خوشبختانه وی چې ولې نه، دا ښه خبره ده. نو وروسته هغې نه چې موږ دوی را دعوت کړل او دوی سره هم ډېر ښه رفتار ورسره وکړه، دوی هم ډېر خوشحاله وو. نو ورو ورو زه کرکټ ته مې هغه جالبیت پیدا شول، ما به دوی ډېر تشویقول، ډېر زیات مې تشویقول، ځکه دوی تشویق ته په هغې وخت کې اړتیا درلودله. نو هماغه وه چې په کرکټ مې هم ځان پوه کړله او کرکټ سره مې مینه پیدا شوله. او د هغې د څنګ سره زه فکر کوم چې زموږ هغه هلکان چې کرکټ یې کوله هغوی ټول د همدغې وږي وو چې د دوی سره هغه افغانان چې په خارج کې دي مینه ورکړي، هغوی ته تشویق یې کړي دوی، خصوصا چې دوی بیاغه مختلفو هیوادونو ته ځي. نو اکثره وخت به دوی چې په هغې وخت کې به تلل مختلف هیوادونو ته، چا به دومره هرکلی نه کوله ورته. نو موږ ډېر ښه هرکلی ورته وکړله. نو هماغه شوله چې بیا نورو هیوادونو هم بیا ورو ورو چې موږ لیدل چې دوی هغه بریاوې زیاتر ترلاسه کولې، توجه ورته را پیدا کړله، سفارتونو ورته توجه پیدا کړله. نو زه فکر کوم زما هغه علاقه هم د مغې د سفارت له وخت نه پیدا شوله ورسره.
بیا تاسې نورو هیوادو ته هم ورسره لاړئ چې کله په نورو هیوادو کې دوی مسابقې وي؟
زه به تللم په داخرو کې به ورسره تللم، صرف د تشویق په حساب باندې څو ځلې تللی یم. نو زیاتره ته نشوای تلای د خاطر چې ما به کار کوله، خو په هغه هیوادونه چې نږدې وو یا امکانات برابر وو ورتلو به ورته تشویق کول به موږ دوی.
بیا کله چې په افغانستان کې حالات تقریبا نورمال شول بیرته افغانستان ته ولاړې؟ که نه، هېڅکله ډېر وخت لپاره افغانستان ته نه یاست تللي، تشویبې نه یاست چې کار وکړي؟
بله سروان صاحب، ما هیچ وقت وظیفه په افغانستان کې نه ده اجرا کړې. د زیاتره وخت د ټولنیزو رسنیو ګونګسې وي چې پکې خبرې کیږي چې ګویا زه افغانستان کې ما کار کړی دی یا کومه غټه وظیفه ما چې دلودلې وی، خو زه په افغانستان کې ډیر وخت لپاره هیڅ وخت نه پاتې شوی، اکثره وخت یوې هفته نه به زیاتره زنه پاتې شوی، د لاس ورځونه تللی ما، ځینې وخت د همکارۍ دپاره تللی ما چې د ملي تلویزیون سره مې همکاري کړې ده، او یا کوم غټ پروګرامونه به چې و د هغې د همکارۍ دپاره به زه تللم، یا به د فامیلو د لیدلو دپاره. نو د کار دپاره چې زه تللی وم هلته چې وظیفه اجرا کړم، ما هیڅ وخت وظیفه نه ده کړې په افغانستان کې.
اروپا ته ستاسې کورنۍ ولې لاړه؟
دا د جنگونو په خاطر باندې، هغه وخت چې مجاهدینو جنگونه، زما دوه ورونه پکې ډیر زیات زخمیان شول د جنگو په حالت کې، نو پس لغې نه د تداوی لپاره موږ راووتلو اروپا خاطر باندې ته پاتې شولې، د خاطر چې په افغانستان کې مجاهدینو جنگونه شول، بیا وروسته طالبان پسې راغلل، نو بیا زموږ هغه ژوند په همدغه هیواد کې هغه ادامه پیدا کړله.
تاسو ویل چې شپه کله نه وی چې بریتانیا ته لاړې، کومه خاطره مو په یاد دی هغه وخت چې په افغانستان کې وی؟
بلې، یو زما خو کېدای شي چې هغه ډېر کم څه مې په زړه وي، زما صرف هغه د هوایي بلاکونو کې موږ اوسېدلو هغه خاطرې زما په زړه دي، او زما هغه ورور چې زخمي شول هغه خاطره زما په زړه دی چې زه په کور کې وم، د کړکۍ نه مې چې ولیدل زموږ یو همسایه و، هغه زما د وړوکی ورور د څلورو کالو په هغې وخت کې، نو هغه یې په هغې کې رانیولی و، هغه ډېر سخت لګېدلی و، زخمي و، نو هغه خرابه خاطره مې په زړه کېږي. نور داسې خی خاطرې زما به وروسته چې به زه افغانستان ته تللی یم، بیا زه خی خاطرې ونه لرم.
یعنی تاسې د ماشومتوب خی خاطرې نه لرئ؟ هغه څه چې په یاد یې هم یوه ترخه خاطره ده.
هغه هم ترخه خاطره ده، جنگونه و، زما صرف دومره په زړه کېږي چې ماشومان و او نه پوهېدلو چې جنگونه ولې کېږي او څوک د چا سره جنگ کوي، په څم جنگ دی، خو دومره پوهېدلم چې مور به مې ورته وي چې بیرون ته ډېر وځئ مه، دلته راکټونه لګي چې تاسو پکې خوښ نه شئ. نو دغه خاطرې زما زیاتره ده د جنگ حالت مې په زړه کېږي په افغانستان کې.
کله چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، تاسو له اروپا څخه افغانستان ته ولاړئ، هلته مو څه تغییر ولید؟
نو تغییرات ما د خلکو په ژوندونو کې اقتصادي غټ تغییرات ولیدل، خلک ډېر زیات غریبان شوي وو، د خاطر هغه پیسې چې مخکې افغانستان ته راتلل د خارج نه هغه کمې شوې وې، زیاتره هغه دوستان چې ما په افغانستان کې لیدل هغوی نشته، هغوی زیاتره اروپا ته راوتلي وو. دا غټ تغییر و. نور غټ تغییر دا و چې نظام تغییر کړی و، هغه خلک چې لیدل کېدل جامو تغییر کړی و، څرقم خلکو جامې اغوستلې، صرف کامه چې ډېر زیات تغییرات کړي وو، هم مثبت هم منفي تغییرات ما لیدلی شوی. نو زیاتره تغییرات چې زما په آن باندې چې ډېر زیات دردناک و، هغه ده چې مکتوبونه دروازې بندې وي.
که څه هم دا ستاسو خپل حق ده چې چیرې سفر کوئ، چیرته ځئ، مګر ځینو در باندې انتقادونه وکړل، ولې؟
انتقاد دوی په ځای دی. زه فکر کوم چې زه همیشه لیکنې کوم، زما په پایل کې ما تاسو ته وایم چې ما خپل زده کړې ما په انګلستان کې کړې، خو زما زده کړې ټول د افغانستان د تاریخ په کله باندې دي. نو زه د افغانستان د تاریخ کې ما کوشش وکړم چې خپل ځان ښه په پوهې کړم چې زموږ تاریخ څه دی، چې اقلا یوه ورځ بس په ولرم او وشم کړی چې د تاریخ نه اقلا خبره اوسم. نو بیا ما د هم د جمهوریت په وخت کې هم د طالبان راغله، ما به همیشه ډیر زیات لیکنې کولې، او زما لیکنې به ځینو خلکو د انتقاد په سترګو ورته کتلې، د خاطر چې زما به څه شی چې هغه فکر کې راتلل او ما به باور په درلودلو چې دا حقیقت، ما به بغیر د یېرې نه بابا هماغه لیکنه کوله. نو ځینو خلکو ته به بیا دا زما هغه جرأت یا زما هغه لیکنې به ورته دومره خوند نه ورکوله، ا دې په خاطر باندې چې دوی فکر کاوه چې زه کېدای شي چې د طالبانو د ډېر تاکس زده ډېر زیات خوشاله او موزه د دوی ملاتړ کاوه، ما لاندې په خاطر باندې زه فکر کوم چې دوی په ما باندې چې قانوني شروع کړل، یو دلیل دا و چې زه همیشه په پښتو باندې غږیدلم، لیکنې مې چې کولې زما به همیشه اعتراض به زموږ په مخکینه یو مشرانو باندې و چې ول غوي ونه شو کړی چې زموږ هیواد هغه ستراتیژي هغه خاطر بوزی چې نن ورځ ځوانانو کولای شوای چې خپل هیواد کې راشي، کار وکړي، عمل ته زحمت وباسي. موږ غوندې په اروپا کې دلته است، تو زحمت په اروپا ته وباسو، ولی موږ نشو کولای دغه زحمت خپل هیواد لپاره وباسو. دغه شنو چې زما لپاره به ډیر زیات پښتنه ایجاد اولې زما په فکر کې، او ما به ملامت بیا زمو خپل رهبران بولل مخکینی رهبران زمو امریغ په خاطر باندې ما بلیکنه کول او دوی به انتقاد د دې دلودل چې تقدا انتقادونه کوي نو دا معنا ورکړي چې طالب پلوی نو بیا ما خپل لیکنو ته ادامه ورکړي د افغان کمه چې هر فکر ته بیا مې احترام لرم هر څوک چې هر فکر کړي مهمه خبره ده چې موږ تاسو خپل فکرونه سره شریک کړو ترڅو دی بل د فکر نو شکر شي زیاتره څوک زده کړونه وکړي
تاسو لیکنه یوازې په ټولنیزو شبکو کې کوي او کنه کتابونه مهم وي آثار هم لري
بلی او ما لیکنه ډیر زیات کړی دی په ټولنیزو رسنیو کې همیشه از لیکنه کوم او زیاتره وخت تاسو به سنو کې او نورو تلویزیونونو به سنو کې زه هم راځم برخه پکې خلمه او دغه څنګه سره کتاسو زما نو مغه کې کتاب لیکل شوی دی دغه کتاب عمومي غنې مخو یا برخه مې دی کتاب کې لیکل دی هغه زیاتره د افغانستان د استخباراتو پکله باندې ده چې د افغانستان استخبارات څه رقم چلیږي او ولې زموږ استخبارات دومره ضعیف دي چې هر ورځ زموږ تاسو په هیواد باندې دا رقم پردي هیوادونه راځي او عملي کوي او دغه څنګه سره زما خپل ډاکټرا ده چې هغه ما تر اوسه پورې کتاب ته نه ده بدل کړی نو هغه کار باندې روان دی چې هغه زه هم د کتاب په شکل باندې بدل کړم او نور مقالې مې لیکلې دي زیاتره په انګلیسي باندې دي نو که څوک جالبیت لري کولای شي چې د افغانستان د امنیت پکړه باندې غوړی لیکنی وکړین اکثره وخت کې دی چې زما د نوم سره دوی مخامخ شي بیا
څه کې مو ماستری وکړه
زما ماستری سروان صاحب د افغانستان د امنیت په برخه کې ده نو زما هغه مکمل پلاتن د افغانستان د امنیت په برخه کې وي په هم د خپل انګلستان کې د انګلستان په پنتون کې مونږ ته درس ورته ووي
څنګه بوله امنیتي مسایلو سره دلچسپي پیدا شو او من د شزینه طبقه له امنیت او جنگ او دغه مسائل سره ډیر لیوالتیا نه وی
بالکل اندې په خاطر باندې چې په دې باندې پوهیدلم چې موږ تاسو هغه غړتري نمګړتیا په افغانستان کې چې ما تاریخ لوستل هغه موږ تاسو امنیت وو او اقتصاد وو دغه دوی برخې وي چې ما ورته ډېر جالبیت درلودل چې په دې باندې هم په اقتصاد باندې ځان پوی کوم د افغانستان په امنیت باندې ځان پوی کړم نو د امنیت په برخه کې ما هغه صحیح ایجوکیشنل هغه شکل باندې چې غالي چې تدریسي غالي په پوی شي نو ما خپل ځان تدریسي باندې وخت لا پوی کما چې د یو هیواد خپل امنیت څه رقم کولای شي چې څوک بهتره کړی کوم لري ورته بهتره نو دا پلاتنې وي چې ما وخت لی خپل ځان ور باندې پوی کما خصوصا د افغانستان امنیت چې هر ځلې زموږ تاسو نظامونه بدل شي چې موږ تاسو ورته وګورو اند مجاهدینو د وخت نه تر نن ورځې پورې حوالی شای چې بدلیږي په افغانستان کې هغه زموږ تاسو امنیتی برخی دي او زیاتره وخت هم د امنیتی برخی دي چې وی به د هیواد ټول وګړي ساتي نو ولې زموږ تاسو همدغه امنیتي برخې زموږ تاسو هیواد یا زموږ هیوادوال نشي ساتلای نو دغه څه چې ما پکې خپل تخصص پکې واخستل
د ډاکټرا موضوع محمد داد
بله بیا د ډاکټرا موضوع زما د امنیت شورا پکله باندې ده د افغانستان د امنیت شورا پکله باندې بیا ما خپل ډاکټرا پکې ولوستل چې د افغانستان د امنیت ماشینری څه رقم چلیږي او ستونزه په کوم ځای کې ده چې هر ځل دوی پکې ناکامیږي نو په همدې برخه کې بیا ما خپل ډاکټرا پکې واخستل تیسس زما هم دغه
طبعا چې هغه به په انګلیسي ژبه وي تیسس مو او څنګه چې تاسو اشاره وکړه نور آثار محمد اکثر په انګلیسي دي خو فکر نه کوئ چې تاسو اصلي مخاطبان افغانان دي چې وګورئ لدینه زده کړو کې څه پروګرام نه لري ورته چې په خپل ژبه واړوي
اصل په سلو کې پروګرام لرم په انګلیسي ژبه باندې دی بلې او فعلاً زه حتما اجبارم نو داس ما پلان دی چې دا کتاب ته بدلیږي او دا بیا زموږ افغانان کې چیرته جالبیت د امنیت سره لري او غوړي ځان پوی کړی کول شي چې بیا دوی د دې کتاب نه هم خپل استفاده ونه وکړي او زده کړه ونه وکړي
اوس په افغانستان کې ډېر بدلون راغلی دی په څه بوخت دی
بله افغانستان که خودی بدون راغلای دی از په لندن کې زما د تخپل شرکت دی ز دې د څنګه چې ما خپل درس وی ما خپل تجارت هم پیل کړی دی او دلته کار کوم په دې خپل شرکت کې نو خپل هغه ځان می مصرف کړی دی پکې
نو غواړی چې خپل شرکت په راکم وست شاید زموږ ځینو اوریدونکو ته چې په وطن کې دی یو ته جالب وي چې هلته جونی اجازه نه لري چې ښوونځي ته یا پوهنتون ته لاړ شي اما دلته یوه نجلۍ یا یوه ښځه کولی شي چې په خپله شرکت ولري
بل یو دا یو څه و چې واقعت سروان صاحب ما ته اول ډېر زیات رنج راکوي چې کاشکې چې ما همدغه کاروبار یا همدغه تعلیم هر څه ما په خپل هېواد په منځ کې کړي وای او د دې نه هغه زموږ خپله هېوادوال یا زموږ خپل هېواد ونه ګټه اخیستې وای دینه چې موږ تاسو نورو هېوادونو ته کار کوو خو متاسفانه هغه شرایط دا رقم برابر شوي دي چې مجبور یې چې په همدغه هېوادونو کې هغه خپل د ژوند لپاره خپل کار وکړو نو زما دلته شرکت دی زموږ واردات صادرات که بودل ده شرکت می نسبت دیر شرکت توس را مگووز دلده پنگلستان که غط نوم ورده جور کرده ده تقریبا سلا و کسان دلده کار که ویز ماس را او پلان لرم که چیرته په افغانستان کې د انجونو مکتوبونه را خلاص شي او زموږ بانکینګ سیستم به تفعال شي راشم افغانستان ته همدغه سرمایه گذاری چې موږ په انګلستان کې کړی ده د دې و برخه سرمایه گذاری چې په افغانستان کې هم وکړم زه چې تلم افغانستان ته اخري زل باندې زما پلان هم همدغه و چې زه وګورم چې کوم امکانات برابر دي په افغانستان کې خو متاسفانه بانکینګ سیستم فعلا نه نشته ده نو د زیاتره جرانو د پاره ډېر ستونزمنه خبره ده چې موږ وشکرای چې د سرمایه گذاری وکړو یا شرکتونه یوسو یا د کاروبار وکړو څو وخت چې بانکینګ سیستم فعال نوي
د خپل د تجارت ترڅنګ شرکت ترڅنګ نور څه کارونه لري څه هابي لري
زما هابي رښتیا تاسو ته زه ځنې خلک ویوي چې ورکهولیک لکه زه ډېر ځای کار کوم زیاتره په کار باندې بوخته اوسم او چیرته بیا وخت پیدا کړم سپورت کوم د غیر څنګه سره چې هغه زیاتره وخت فکر د پاره ډېر ښه دی موټر چلول مې ډېر زیات خوښیږي چې موټر چلاو مراره شم چیرته لري او سفر وکړم خوښیږي مې نو داسې هابي نشته ده چې زما نوي خوښه کتاب لوستل مې خوښیږي خو بس نه مې چې ډېر زیات په کتابونو باندې ځان بوخ کړی و ځینې وخت انسان وایي چې لږ ورنه تفریح هم وکړم ښه به وي نو کتاب لوستل مې ډېر زیات خوښیږي لیکنې مې ډېرې زیاتې خوښیږي چې لیکنې وکړم په مختلفو موضوع باندې او زما زیاتره که چیرته په ټولنیزو رسنیو کې څوک ما فولو کوي زه زیاتره وخت لیکنې کوم چې نور انجونې یا نور خلک تشویق دې ته کړم چې په دې فکر کې مه اوسئ چې تاسو جنۍ یاست یا هلک یاست یا د څه رقم غریبې کورنۍ نه یا د پیسهدارې کورنۍ نه یاست همیشه یو غټ هدف ځان ته په ژوند کې وټاکئ او هغې هدف دپاره کار وکړئ او هر څه امکانات شته دي نو زیاتره زما لیکنې د تشویقي لیکنې وي زیاتره انجونې زیاتې غواړم کوشش کوم چې تشویق یې کړم چې دوی د دې دپاره دی باید نه په تمه کېږي چې دوی سبا ورځ واده وکړي او د واده نه وروسته دوی ښه ژوند ولري دوی کولی شي چې خپل خپل ځان دپاره هم یو ښه ژوند موافقه ژوند خپل ځان دپاره را تیار کړي که چېرته دوی صرف خپل ځان دپاره یو غټ هدف کېږي نو زما زیاتره لیکنې د انجونو ته متوجه وي او هغوی د تشویق دپاره متوجه وي
پوهنتون د دورې یا د ښوونځي د دورې کومه جالبه خاطره که ذهن ته درځي
زه په مکتب کې چې ومه ډېر آرامه ومه او ډېره جاته عاجزه ومه نو ما به زما دوستان ډېر کم درلودل په مکتب کې زیاتره وخت زه به چې مکتب ته تللم هغه ماشومان به ځینې وخت ځبرولمه نو د مکتب په دوره کې زما هغه عاجزي د خاطر چې ما هغه څومره جرأت چې په کار ما نه درلودله نو بیا د هغې دپاره به ما ډېر کار وکړه چې زه هغه قلا جرأت پیدا کړم چې وشمکړی د خپل ځان دفاع وکړم او وشمکړی چې خبرې وکړم بیا د پانتون په دوره کې ما ډېره ښه دوره درلودله په همغې دوره کې بیا ما وشمکړی زیاتره جرأت ولرم چې خبرې وکړم او څوک پرې نږدمه چې لکه ما خفه کړي د مکتب دورې نه نو ما به ډېر غټ فرق خپل ځان کې احساس کړله نو خې خاطرې لرم د مکتب د دورې نه هم او د پانتون دورې نه زما خې خاطرې لري چې ما به همیشه ډېر زیات کار کوله. ما به فول تایم درس وی فول تایم به می کار کوله. هر څوک چې ډېر زیات کار وکړي زه فکر کوم چې کولی شي چې ډېر څه ترلاسه کړي. نو زما د پانتون دورې په وخت کې او اوس هم چې دی زه کار کوم د هغې څنګ سره ما به خپل هغه ډاکټرا کوله. دا اسانه کار نه دی، ډېره زیاته ستونزمنه خبره ده. که څه هم ډاکټرا زما لږ وخت ونیوله، ما نه شوای کولی چې زر یې خلاصه کړم. تقریبا څو کاله یې ونیول تر څو چې دا زما اوس نوی تکمیل شوله. نو ډېر زحمت هم ورته وایستل، خو زه فکر کوم چې وروسته د هر زحمت نه انسان کولی شي چې لږ راحته شي او خوشحاله شي هم ورباندې.
د کرکټ اوس هم مغسې مینهواله یاست؟ اوس یې هم تعقیبوي؟
بلی سروان صاحب، ما د کرکټ سره همیشه مینه درلودله، اوس یې تعقیبوم. زما په زړه کېږي زه چې نوی کرکټ ته راغلم، زما دپاره دا ډېره زیاته ستونزمنه خبره وای، دو خاطر زه په تلویزیون باندې نه راڅرګندېدلم او په سوشل میډیا کې هم زما بکسونه نشته وو په هغې وخت کې مخکې د نه چې زه کرکټ ته راشم. نو ځینې وخت به د سفارت نه کوکومکس زموږ د غونډو نه راووتله، بغیر له هغې نه زه په ټولنیزو رسنیو کې ما به خپل مخ هم نه ښودله. نو زما دپاره ډېره زیاته ستونزمنه خبره وه چې زه یو دم راشم او تلویزیون ته راووزم او بیا په کرکټ باندې خبرې وکړم او تلویزیون ته راووزم. نو زما دپاره ستونزمنه خبره وه، خو څه وخت چې راووتلم ما د کرکټ سره نورم مینه را پیدا شوله. بیا کابل ته راغلم، شپږیزې هغه ګیمونه مې ولیدل. په هغې وخت کې زه متوجه شولم چې دلته اصلا مېرمنې ډېرې کمې دي، نجونې ډېرې کمې راځي او ډېرې زیاتې مینهوالې به نجونې وې د کرکټ، خو ګران ته به څوک نه راتلل. نو بیا زما په زړه کېږي چې په همغه وخت کې ما د کرکټ بورډ سره خبرې وکړې، ما داسې وکړی چې د ټولو نجونو ته ټکټونه مفت کړی، زه پیسې ورکوم د دې ټولو نجونې چرت مه راغله. نو بیا هغوی مهرباني وکړله، په خپله یې چې نه موږ ټولو نجونو ته یې مفت کوو، خی موږ به اعلان تیر کړو چې نجونې کولی شي چې راشي د لوبې د نږدې نه دلته رایګانې وګوري. نو بیا ډېرې زیاتې نجونې راغللې، تشویق شوې، خصوصا چې ورو ورو یې نورې نجونې لیدلې. زه چې ګران ته راووتلم، زه یو د اولینو افغانو نجونو نه وم چې په کرکټ باندې راووتم او په کرکټ باندې مې خبرې کولې. خلکو ته ډېره زیاته جالبه وه، اول خو وی چې ته په کرکټ نه پوهېږې نو ولې په کرکټ باندې خبرې کوي، ښځې د کرکټ سره څه دي. دغه یو تابو وه چې موږ ماته کړله. ورو ورو نجونې هم په کرکټ باندې هم په خبرو باندې راغللې او تشویق شولې چې راشي په کرکټ باندې وغږېږي او ونه یېرېږي د سپورت نه. سپورت تنها د نران دپاره نه دی، موږ نجونې هم کولی شو که چېرته نن ورځ نه پکې لوبېږي خو کولی شو چې خپل هغه خپل نظر ورسره شریک کړو. نو ډېرو زیاتو کسان چې سروان صاحب خپله پورپا کې هم وو، زما د رتګ سره کرکټ ته مخالفین ډېر زیات زه ورسره مخامخ شولم. زموږ خپله پورپا کې ډېر ژورنالستان نیولې ته ډېرو کسانو پر مخالف وو چې ولې یوه ښځه په کرکټ باندې غږېږي یا مبصره غواړي چې خپل ځان مبصره وبولي، دا ولې خبرې په کوي په کرکټ؟ کرکټ خو د نرانو دی، کرکټ باندې خو ښځې نه پوهېږي. خو بیا هم ما به د ټولې خبرې یوه طرف ته کولې، ما به خپل فعالیت ته به ادامه ورکوله چې نه ما وې موږ باید دغه تابو باید ماته کړو چې نجونې وشي کړی جرات را پیدا کړي چې هم د کرکټ میدان ته راووزي، هم وشي کړی خبرې په وکړي. نو زما د پاره اول کې ډیره سخته، بیا وروسته ورو ورو نور انجینیم را ووتل، بیا آسانه شوله. نو بیا په همغه وخت کې و چې ما شوق پیدا کړ دې ته چې زه کرکټ تیم هم ولرم. په هغه وخت کې چې ما د دې درخواست وکړله چې تر اوسه پورې هیڅ ښځه نه ده رامخته شوې چې د کرکټ تیم واخلي، ما زه غواړم روای خلم. نو په بیا په شپږیزه کې بیا ما خپل تیم واخیستله، بیا خپل پلیران هم درلودل. نو دا زما د پاره یوه غټه خبره وه، دا صرف د دې دپاره ما د کار کوله چې نور نجونې هم تشویق شي چې نه صرف نرینه کولی شي، ښځینه یې هم کولی شي همدغه کار. راځئ چې یو بل ته لاس ورکړو او تشویق یو بل سره. او وروسته د هغې نه بیا هر کال زما په زړه کېږي چې د کرکټ تیمونه به چې خرڅېدل زما سره به یې تماس نیوله چې سږ کال تیم اخلي، او بیا به پلیران به کوشش کوله چې د ما تیم ته راشي او زه دوی واخلم په خپل تیم کې. نو دا یو ښه احساس وه چې دا صرف ما د ملاتړ دپاره دا کار کوله. د خود زما بزنس خو په انګلستان کې و، زما دپاره کوم تجارتي اعلان یا تجارتي ګټه ماته نه رسوله. دا زیاتره دې دپاره وه چې موږ تاسو لوبغاړي او د کرکټ تیم زیاتره تشویق شي.
که د سفارت د کاري تجربې په اړه هم ووایست، څنګه تجربه وه؟
تجربه ډیره ښه تجربه وه، ما ډیر څه ورنه زده کړل. زه مخکې د هغې نه چې سفارت ته راشم، ما داسې فکر کوله چې سفارت لکه موږ ډېر ښه کارمندان درلودل، خو ځینې داسې کارمندان موږ شته وو چې هغوی اصلا لیک و لوست نه وازده، خو په واسطه باندې راغلي وو. کېدای شي چې د یو قمندان یا د رئیس یا د وزیر د یو چا زوی وه یا خپلوان یې وو، هغوی به یې رالېږل. بیا هغوی تعلیم کچه ډېره زیاته ټیټه وه، نو زما دپاره ځینې وخت به ډېره ستونزمنه خبره وي، ځکه هغوی به په لوړو پوستونو باندې راغلل. موږ مجبوره وو چې د هغوی د لاس ته لاندې کار وکړو، او د یو چا د لاس ته لاندې کار وکړه چې هغوی خپله لیک و لوست نه وزده او تعلیم بیخینی وکړه، ډیره زیاته سخته تمامېدله. نو زما په زړه کې یو ځل زه ورغلم زموږ سفیر صاحب په هغې وخت کې، ما وایي چې سفیر صاحب، ما وایي زما باندې یو څوک پاس واکمن دی چې هغه ما خپله راځي، ما ته د پاکټ د خط را کوي، ما ته وایي دغه د پاکټ په څټ باندې زما نوم او ادرس ورته ولیکه. ما وزه د هغې د لاس ته لاندې کار کوم، ما وایي چې زه خپله ما ماستري درلوده په هغې، ما زما ماستري لرم او ده د یو بېسواده د لاس ته لاندې زه کار کوم. نو هغوی وویل چې دا د افغانستان بدبختي ده چې نن ورځ متاسفانه په واسطو باندې خلک رالیږي، هغه ته نه ګوري دوی چې انسان څومره زده کړی او څومره بلد دی په کارونو کې. نو د سفارت دورې ما ته ښه تجربه دې راکړه چې زیاتره زه د افغانانو سره بلده شولم، د دوی د فکر سره بلده شولم. که څه هم زه په انګلستان کې اوسېدلم، ما دپاره زما بیخي هغه فکر، ما داسې فکر کوله چې دا یو انګلیسي سیستم به وي، نو د سفارت ما ته د دې امکانات برابر کړه چې زه افغانان او د افغانستان سیستم، خصوصا د دفتري سیستم، په دې باندې زیاتره زه ځان پوه کړم.
بله، ډېر مننه.